یو تود اکلی بلورون کې سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی، د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپله د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشنان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپله دغه سمندرګي د مدیترانې د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زده کوونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1860 میلادي کال کې کار بشپړ شوی. خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا له یو چې ډېر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډېر زیات تود دی، همچنان د دې کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوزونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یوې وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دي، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم داسې مده چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سیندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کېږي، نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي، یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. ورځ زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپله په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې زینی مهم دغه را مېست کړی دی په داوار یې هم اړیکې را مېست کړی دی د دوی ترمنځ. نو موږ ویل سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځ او سویل ختیځ افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدر منځ کوونکو موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوې بېلابېلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لوی وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لوی وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لوی وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لوی وچې جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د جیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نروتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د جیش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دې لویې وچې ډېره شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 30 درجو او 40 دقیقو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 30 درجو او 30 دقیقو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 250 درجو او ډېر لویدیزه نقطه یه د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیز تر ولدونو اوولس درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځه څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو مختدی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي وو اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوه سي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درنه حاضري او پرکې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات می قبول کی قدر منو غل لی زکون کو زای برشنا غن خار یوز لبه هم تاسو ټول تشرقاس ما دلسن ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوست. خیله د چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بون پتن وي. درنو زکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوست، نو خیله د چې د تیر ورځې لوست نه بون په پرا او د کیک ټاور سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یوسف مو تری سکړی وي. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان، تاسو ټول غل لی زکون کی باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. درنو غل لی زکون کوز مر تاسو د نن ورځې اولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو، عبارت دی له لومړۍ د سیلابونو او زیانونو او د هغه مخنیوي، دویم اور غورځونکي یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی او اور غورځونکي سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او غل لی زکون کو د پرته وجو او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو دکنی. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سلو او پنځه سمې صفې نه پیل بیا تر یو سلو د شپږمې صفې پرې دی. ګل لی زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو او همچنان په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په هکله معلومات ولوسته، نن ورځ موږ تاسو همچنان د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په هکله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه، کلی، کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي، څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ که سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولی شو چې هم خپل ځان، هم خپل ټولنه، او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډوله دي، یو سیده خطرات لري او بل چې دي ناسیده خطرات لري. یعنی له دې خطرونه چې دي، د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي درنو زده کوونکو چې په هغه کې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېرې انسانان ژوند کوي، کچېرې حیوانات ژوند کوي، کچېرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان، زیات شمېر کوچیان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له عمله څخه رامنځته کېږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو زده کوونکو، تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپې یې ورځ تر بلې زیاتېږي، او همچنان د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنیو کارونو کې خنډونه رامنځته کېږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له زیانه سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ برېښنایي مزې بندېږي، یعنې د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي، دغه ټولې مزې بندېږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټولو ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کېږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کېږي. بلدی زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مستقیم خطرات وپېژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پېژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په هکله ولول، څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځانونه ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ او تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ او تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ او تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د دې سیمې څخه لیرې واوسیږو. کوم سامان آلات چې موږ په کور کې دي، هغه ارزښمن سامان آلات باید هغه څخه ایستو، او همچنان هغه کچېرې موږ او تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړوو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي. خو کچېرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او همچنان د دې تر څنګ باید د نه یوازې دا چې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیري او د سیلابونو په هکله رښتینی معلومات سرته ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی سي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، بل د مالیه او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له زیان څخه تر یو حده پرې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شیو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډبل سره په تماس کې اوسېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ او تاسو معلومات ولوستل، وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو اورغورځونکي یا هم عاطفي شانونه لرو، چې په لاند اخلص ډول سره موږ او تاسو د دې زده کوچ اورغورځونکي، یعنی آتشفشان څه ته ویل کېږي. اورغورځونکي یا هم آتشفشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کېږي، دغه اورغورځونکي آتشفشان د ځمکې دننه طبقې چې د مقما او د یورانیم په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي فشار کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له عمله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي چې په لاتینی کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه په لاتینی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي د دې ترڅنګ کلرمن زده کوونکو سه ورشیندونکي غرونه کچېری تاسو او پوهیږي دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځوونکي غرونه چې دی هم اتفشانونه چې دی دا په خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړوي چې دغه وچه او محروت لرونکي غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ژغ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ژغ سره وچی وی دونه ورغورځوونکي له خولې څخه لوګي ورغورځي هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه ډبري او اور ټوټې او ویلې شوی چنګي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دی څلور خواو ته خپریږي یعنی په څلور خواو کې دی خپروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډیره تودوخه له عمله څخه ویلې کوي یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اور سکروټ شي دی هم چې نن درناو غلري زده کوونکو اورشیندونکو ټوکی موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکو ټوکی د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخروتي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کی او د دغو تودوخې د سانتي ګرید درجه چې د درنو زده کوونکو د اوو څخه تر 200 درجو پورې رسیږي چې اوسپنې ودانۍ ځنګلونه موټرونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي که هر څه د دې پر مخ باندې ورسي دا ټول شان دا چشکی لمینځ څخه وړي ځکه دا مستقیما ټول د اور سکروټي دي د اور غټي غټي ډبري دي چې دا پر هر ځای باندې و مشه د له هغه ځای لمینځ څخه وړي لبه دونکي شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشمي سره موشتي وي چې بهیږي کله چې دا را بهیږي خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دی یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري دی یو ډول کلک مایا دی یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې نه جلی چې موږ تاسو ښه شوونه دا رقم یو دغه لري شکل لري نو ځکه د ټینګوالی لکه بل څه ورو ورو پر مخ باندې ځي په قرار قرار شکل سره په مخ ځي د اوبو په شکل سره مخې ته نزی چې د چاودنې پر مخال باندې په دغه اور غورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه منمیږي خو په د شپې له خوا څخه به د دې رڼا منمیږي یا هم روښنایي منمیږي د دې ترڅنګ درنو ځکهونکو دغه توکي چې دی په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګان چې کله دی په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډول شکلونه لري ځینې وخت دغه رڼاګان چې وي دا په سره شکل سره وي ځینې وخت په سپین شکل سره وي ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي نو د دې ترڅنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهیدل چې آتشفشان یا هم اورغورځونکي سیمې چې ته ویل کېږي نو ویلای شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځونکي لري چې د هغه څخه د سیلابونو رامنځته کیږي هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي د زموږ په هانو د سیلونو له نظر څخه درنو زده کوونکو د هیواد جیولوجیکي د سروې په وخت کې په هانو دا سیلنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځونکي آتشفشانی غرونه نشته خو ځینې داسې نشانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځونکي صحیح موجود دي خو د هغو له جملو څخه یو په خپل د هندوکش د غرونو په حق له ویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سی و چې لږ یو شمېر اورغورځونکي نتیجې درلودلې نو د اورغورځونکي نښې نشانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سی وې چې د بزالت په بڼه سره نتیجې درلودلې سکرویات چې د سکرویا او ګردي کوچني ډبرې په ډېرې کوچني سری درلودل چې د پویمیاس ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبره له جملو څخه شمیرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزالت کانې دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لوا څخه جوړې شوې دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وې چې ډېرې لږ اورغورځونکي څرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره شته. لکه د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سرویل سو کړه چې سړنپوهانو یا هم ځمکپوهانو دغه سروې ترسره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتشفشانی غرونه په تشترګو کېږي، نه خو بلکې د دې نښې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هرې پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتشفشان څه شی دي؟ یعنې آتشفشان څخه ستاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتشفشان چیرته منځته راځي؟ یعنې په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېیم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، کوز مر افسر سدنن رزی لوس پر همدی ځای باندې پاتې ورسیدې. هله من دې چې اوس موږ د کړی وو سی راو پیر سپوسی وو سی چې دربل داسې درس پر چې زاست پدرنه حضور کې حاضر رم طلبه ما.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 300 1 1
love of them yeah. بار.